ساعت لس بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم. یو ځل بیا زه عصمت څاروان په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي ستاسو په خدمت کې. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر په پاریس کې د پاکستان او برېټانیا له مشرانو سره په سیمه کې د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. پر راپورونو او مرکو سربیره په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو، مخکښې شزي او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه وړاندې د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله مرزیه احمد زی خبروي.
سر کې د مهمو خبرنو سرټکی: نامعلومو وسلوالو په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکی په ډزو وژه. په سرپل ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي، او د اروپایي اتحادیې او ترکیې مشران به نن له یو بل سره وویني. سو اروپایي اتحادیې ته د پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي موافقه نهایي کړي. پورا خبرونه: نامعلومو وسلوالو کسانو په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکی په ډزو وژه. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دغه کارکونکی عبدالنافع روکیال تیر ماښام د کندهار ښار په دویم حوزه کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شو. د خپلواک په وینا حمله کوونکی تر پیښې وروسته له سیمې تښتېدلی او پولیس یې د نیولو په هڅه کې دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه ده منلی. د یادولو وړ ده چې د ملي امنیت دغه کارکونکی د ولایتي شورا په تیرو انتخاباتو کې کاندید وو. دغه راز یې په کندهار کې د یو فعال مدني په توګه شهرت درلود. د کندهار ګڼ شمېر اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو د نوموړي وژنه غندلې ده. د سرپل ولایت سانچارک ولسوالۍ ته پر غځېدلې لار د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې دوه طالب قمندانان مولوي باز محمد او مولوي ظریف هم شامل دي. د سرپل امنیه قمندان ملپوسوال عبدالقیم باقی زوی وایي په دې پیښه کې د سانچارک لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي سمرالدین شاکر هم شامل شوي. د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي سمرالدین شاکر هم وژل شوی، خو ځینې راپورونه وایي چې نوموړی په تیښته بریالی شوی دی. ښاغلي باقی زوی وویل چې په دې پیښه کې افغان قواو ته زیان نه ده اوښتی. نوموړي وویل وسلوالو په لار کې کمی نیولی و، له افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ شول چې د نښتې په نتیجه کې 8 وسلوال وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. لاره د امنیتي ځواکونو په وړاندې پرانیستل شوې او په سیمه کې کومه ستونزه نشته. د سرپل امنیه قمندان عبدالقیوم باقی زوی زیاته کړه د سانچارک د دې مرده په ګډون ګڼ شمېر سیمې له وسلوالو نیول شوي او اوس په ګذرنومي سیمه کې جګړه روانه ده. په بغلان ولایت کې په نشو د اخته کسانو شمیر تر 500 زرو اوښتی دی. د بغلان ولایت د معتادینو د دیرش بستري روغتون مسؤول ډاکټر خدانور ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو شمیر په زیاتېدو دی او دا د اندېښنې وړ خبره ده.
نظر به سالهای گذشته وضعیت اعتیاد در ولایت
نموری ویل د تیرو کلونو په پرتله په بغلان کې د اعتیاد وضعیت اندېښنې وړ دی. د روږدو کسانو شمېر په زیاتېدو دی. په بغلان کې په ټوله کې 52 زره کسان په نشو اخته دي، چې ځینې یې د پلخمري په شاوخوا کې له سرپناه پرته ژوند کوي. د بغلان چارواکي وایي د دغه شمېر روږدو کسانو د درملنې لپاره د حکومت د نورو ادارو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو یورو 70 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 603 افغانۍ. د اروپایي اتحادیې او ترکیې مشران به نن له یو بل سره وویني. سو اروپایي اتحادیې ته د پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي موافقه نهایي کړي. ټاکل شوی ده چې د ترکیې صدر اعظم احمد داوودوغلو د اروپایي اتحادیې له 28 مشرانو سره نن د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو په بروکسل کې سره وویني. د سوریې د جګړې له لاسه شاوخوا 8,500 سوریوال سږ کال اروپایي اتحادیې ته پناه وړې ده. ځینو چارواکو د فرانسې خبري اژانس ویلي چې د عراق په شمال کې یو ډلهییز خبر موندل شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د څه باندې 130 تنه وژل شوو کسانو د بدن پاتې شونې پکې دي. یو چارواکي وویل وروسته له هغې چې د روانې میاشتې په لومړۍ کې سنجر خرګوټی د اسلامي دولت ډلې له سخت دریځو وسلوالو ونیول شو، دا شپږم ډلهییز خبر دی چې دغه خارګوټي ته نږدې موندل کېږي. د هغو کسانو د معلوماتو له مخې چې د دغو اعدامونو عیني شاهدان و اټکل کېږي چې په دې وروستیو کې موندل شوی ډلهییز خبر کې به 130 کسانو د مړو پاتې شونې پراته وي. دغه ډلهییز خبر د سنجر د لویدیځ په 10 کیلومتره کې پروت دی او د سیمې په زیاتو برخو کې بمونه ځای پر ځای شوي دي. پرون د ترکیې په جنوب ختیځ کې یو وتلی کورد قانونپو او د بشري حقونو فعال طاهر یلجی په ډزو وژل شو. کورد پو ایچ ډی پی ګوند د دغه وژنه یو پلان شوی قتل بللی او له خلکو یې غوښتنه کړې چې لارو کوڅو ته په اعتراضونو راووزي. ځینو عیني شاهدانو رویټرز اژانس وویل د ترکیې پولیسو د هغو شاوخوا 2000 کسانو د خپرولو لپاره اوښکې بهوونکي ګاز او اوبه وکارولې چې پرون په اعتراض د استانبول تقسیم میدان ته راوتلي وو. شاهدان وایي چې کله ایلجی د ترکیې په کورد میشتې سیمه کې له رسنیو سره خبرې کولې، په ډزو پر سر ویشتل شوی دی. په زوبی ډزو کې یو پولیس هم وژل شوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه کورد سیاستوال او یو پولیس پر وژنه خواشینی څرګنده کړه. نوموړي وویل زه د ښاغلي طاهر ایلجی او یو پولیس د وژنې له کبله خپله خواخوږي څرګندوم. ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله کوم. دا پیښه څرګندوي چې ترکیه د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې برحقه ده. زموږ دا مبارزه به تر پایه ادامه پیدا کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې په وړاندې د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو امر ورکړ. په هغو کې پر ځینو ترکی محصولاتو بندیز او هغو ترکی کارګرو ته د کاري قرارداد نه تمدیدول شامل دي چې په روسیا کې کارونه کوي. دا فرمان په داسې حال کې خبریږي چې ترکیې د سه شنبې په ورځ د سوری پولې تر څیرمه د روسیې یو پوځي جیټ الوتکه نسکوره کړه. د پیښې د مسکو شدید عکس العمل وپاروو. د روسیې د ولسمشر دغه فرمان کې چې پرون شنبه د کرملن پر بیپانه خپور شو، نه دی ویل شوی چې پر کومو ترکی محصولاتو به دغه بندیز وضع کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. لس بجې او اته دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدل شي، ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. د دې خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان ولسمشر په پاریس کې د پاکستان او برېټانیا له مشرانو سره په سیمه کې د سولې پر لارو خبرې کوي. آفتاب شیرپاول ولسمشر غنی سره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د مشرانو د کتنې د هدف په اړه وایي.
دا ټول مشران راغلي دلته د دواړو هیوادونو په منځ کې تعلق مزید ښه شي، سو غلطفهمۍ دي غلې شي.
د کډوالو چارو وزارت وایي اروپایي هیوادونه دي افغانان د مخکنیو موافقو خلاف نه باسي. په کونړ کې یو شمېر قومي مشرانو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو له ایجاد او موجودیت سره مخالفت وکاوه.
د شخصي ملیشو د جوړېدو مخالفت کوو او د خپل توان په اندازه مقابلې ته چمتو یو.
د دې او یو شمېر نورو راپورونو ترڅنګ د کابل ورسپانو ته کتنه کوو او د اونیزی خپرونې لرو. مخکښ شزي او شوان پشي بوکي. د افغانستان د حکومت سرچینې وایي ولسمشر محمد اشرف غنی په راتلونکو ورځو کې له پاکستاني او برېټانیې مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. د خیبر پښتونخوا او کوټې د سیاستوالو په غوښتنه چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په سپارښتنه ولسمشر غنی ته په جرګه ورغلی وو په دې غونډه کې ګډون کوي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا مشران د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او د افغانستان د سولې پر پروسه خبري کوي. د موضوع تفصیل سالم محمد سالی ورانی کوي.
د افغان حکومت سرچینې وایي ولسمشر محمد اشرف غنی په راتلونکو څو ورځو کې د اروپا په سفر ځي. دوی به په پاریس کې له پاکستاني او برتانوي چارواکو سره په درې اړخیزه او د پاکستان له عالي رتبه مقاماتو سره په دوه اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې له ګډونه ډاډه کړې وه. د ولسمشر سیاسي سلاحکار محمد اکرم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د خیبر پښتونخوا او کوټې د سیاستوالو په غوښتنه په دې غونډه کې ګډون ته غاړه کښېښوده. دغه سیاستوال څو ورځې مخکې د پاکستان د صدراعظم نواز شریف په غوښتنه افغان ولسمشر ته په جرګه ورغلل.
ډېر ممالکو د افغانستان د جلاتناب جمهور نه هیله کړې وه چې پاریس کې د برطانیې صدراعظم په شمول باندې یو درې اړخیزه غونډه کې او هم په دوه اړخیزه غونډه کې د نواز شریف او د جلاتناب جمهور رئیس ترمنځ یو ملاقات وسي. جلاتناب جمهور رئیس په هغه وخت کې هغه غوښتنه نه و منلې. د دغو مشرانو دغه پیغام چې راوړی و او د جلاتناب جمهور رئیس نه چې غوښتنه وکړه، نو په همدې اساس د دغو مشرانو په احترام باندې جناب رئیس صاحب د پاریس کانفرنس کې ورسره ومنله چې التبه ملاقات هم دو اړخیز او هم د برتانی د صدر اعظم په موجود کې درې اړخیز وشي.
په دغو سیاستوالو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اتسکزی، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر سناتور افراسیاب خټک، سکندر شیرپاو، انجینر شکرالله خان، ایاز وزیر، سلیم خان، سناتور عثمان خان کاکړ او نور ګډون لري. افغان حکومت وی ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته شرط ایښی و چې دغه هیواد د افغانستان د سولې، امن او نورو مسایلو کې خپله پالیسي واضح کړي. دغو سیاستوالو دغه راز له ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې چې د آسیا د زړه په کانفرنس کې هم ګډون وکړي. یو شمیر پاکستانی چارواکو د پاکستان نیشن ورځپاڼې ته ویلي چې په پام کې د آسیا د زړه کانفرنس راتلونکې اونۍ د دسمبر پر 1 او 8 په اسلام آباد کې جوړ سي. دا د وزیرانو په کچه 15 غونډه ده چې د افغانستان، آذربایجان، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیې، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان او متحده عرب اماراتو په ګډون د شپږ ویشتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پکې ګډون کوي. د آسیا د زړه هیوادونو یا د استنبول د بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2011 میلادي کال کې د افغانستان د حالاتو په اړه په سیمه ییزه کچه د تفاهم د زیاتېدو په هدف پیل سوه.
د پاکستان د وطن قومي ګوند مشر او د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې له ولسمشر غنی سره د خبرو مهم ټکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ځینو غلط فهمیو یا سوء تفاهمونو لرې کول او د اړیکو جوړول ول. ښاغلی شیرپا آزادي راډیو ته وویل چې د کابل د خبرو نتیجه به له خپلو مشرانو سره شریکه کړي. له آفتاب احمد خان شیرپا سره اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې دا ورڅخه پوښتلی چې له افغان مشرانو سره د دوی وروستۍ خبرې څرنګه دي.
دا ټول مشران راغلي دلته مونږه غوسه چې د دواړو هیوادونو په منځ کې تعلق مزید ښه شي، سو غلط فهمۍ دي یا غلط شي او مونږه مخ پر وړاندې یو آواز سره دا چې څه په دې خطه کې دا کوم حالات جوړ دي چې دې مشترکه طور باندې مقابله وکړو.
شیرپاو صاحب، ډېر ګیله دلته رامطرح کېږي چې اخوا پښتنو کوم سیاسي مشران چې دي تر اوسه پورې د دغې سولې په برخه کې هغه ډول چې لازم وه هغه هڅې نه دي شوي، ولې ستاسو په نظر باندې دلته څه پابندي وه او که نه هڅې روانې وي خلک ونه بی خبره؟
نه، مونږ خو ګوره په مختلف سطحو باندې هسې خو حکومتي سطح او هغه بل خپل جنب ولسي سطح باندې ګستاسو یاد شي نو دلته یو تاریخي لوی جرګه شوې وه د دواړو ملکونو، هغه یو ډېر لوی هغه وو چې هغه نتایج د غیرونو وطن چې کوم په کار وو هغې تسلسل برقرار نه شو ساتلی. اوس هم دا نن هم چې مونږ راغلو دې نه مخکې یو بل دور مونږ کړو، مونږ دا پارلیماني سطح باندې پارلیمنٹ پاک افغان فرینڈشپ گروپ جوړ کړی دی او هغې کې د دواړو پارلیمان په منځ کې تل راتللی او یولس په هغې کې نشستونه شوي دي. اوس دا امید دی چې مونږ به نور مخکې بوزو. مونگا التم دا پارلیمان دا صوبے سطح کے چکم پارلیمان دے داغے اغم مونگا دے کے یو دے کو چدا یو نور موثر آواز شی دا دے خبر آکاسی کئی چے مونگا پختانہ دا خپل کرخے دے خوا دا ڈورن دے خوا تکلیف محسوس کو اور داغے دا پارا حل زلے ضرور کو چدا ننم دل تمنگا راغلو
یعنی ڈیورن کر کے دوڑ خاؤ قومنا ملی او سیاسی مشان سن کولے جی افغانستان کے دسول خاطر بان کارو کی او دغا د دوی کار بت سمر مهم وی
نو انت زمنگ دا چکم سر سلسلہ شروع کرم دا دے یو ہے صدا او مونگا با دا تاکید کو چے پختون قوم دیر اوزا پلی شو او دیر قربانے دوڑ طرف سوار کرے شو او ددے اس وقت تقاضا دادا چی مونگا دا سے یو لارا جوڑا کوچے دا مستقبل دا مونگا راتلون کی نسلون دا پارا یو پرامن خطا پریدو
د وطن قومی ګون مشر او د پاکستان د کورونی چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو چې له آزادی رادیو څخه تاسو مرکه اوریده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري
د افغانستان د شپږو ولایتونو والیان په خپلو سیمو کې پر امنیت او د پوهنې په نظام کې پر ستونزو اندېښنې شي. دوی پرون شنبه په کابل کې په یوه غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت لپاره دي د سیمه ییزو پولیسو لیکې پیاوړي کړي او د ښوونځیو د ودانیو او د ښوونکو د ستونزو حل ته دي تدابیر غوره کړي. په دې اړه د خان محمد سیند راپور واورئ.
د زیربنایي پروژو پلي کول، امنیت او د پوهنې د نظام د پرمختګ لپاره د امکاناتو برابرول هغه غوښتنې دي چې د هرات، بامیانو، پروان، دایکندي، نیمروز او کاپیسا والیانو د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې مطرح کړي. دوی ویل ځینې ستونزې د حکومت لخوا واري شوي، خو اوس هم ضرورت شته چې د دوی په سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو لیکې پیاوړي او د ښوونځیو ښوونکو زده کوونکو وضعیت ته پاملرنه وشي. د هرات والی محمد آصف رحیمی وویل په کار ده چې د عملیاتو په نتیجه کې له مخالفینو څخه پاکې شوې سیمې په سیمه ییزو پولیسو وساتل شي.
پیشنهاد بسیار جدی ما داشتیم به وزارت داخله و شورای امنیتی ملی که
دو بویل مونږ د امنیت شورا او د کورنۍ چارو وزارت ته جدی غوښتنه وړاندې کړې دي څو په ولایتونو کې سیمه ییز پولیس زیات کړي او دا کار کولای شي چې ثبات رامنځته کړي.
بدست بیاره
په دې وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی سپارښتنه کړې چې په هر اونۍ کې به شپږ والیان کابل ته راځي او خپلې سیمه ییزې ستونزې او وړاندیزونه به له هغه سره مطرح کوي. همدارنګه نور والیانو وویل په ځینو سیمو کې ناامني د دې سبب شوې چې یو شمېر ښوونځي تړلې پاتې شي. دوی دا هم وویل اوس هم داسې سیمې شته چې ښوونځي ودانۍ نه لري. د دایکندي والی معصومې مرادی وویل
در قسمت معارف هم که مشکلات ما بسیار زیاد بود
دی وویل د پوهنې په برخه کې زیات ستونزې لرو. د دایکندي ولایت په شاوخوا 315 ښوونځیو کې خای اتیا یا نوی فعال وي چې دا شمېره د زده کوونکو غوښتنو ته ځواب ویونکي نه ګڼم. همدارنګه دغو والیانو له حکومته هیله وکړه چې په یادو ولایتونو کې د خلکو د اقتصادي ودې لپاره د کارموندنې پروژې پلې کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له کوربه هیوادونو څخه افغانستان ته د افغان کډوالو راستنول باید د پخوانیو تفاهم لیکونو له مخې وي. د دغه وزارت ویاند اسلام الدین جرأت پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د یو شمېر بهرنیو هیوادونو لخوا هغه کمپاینونه د سایلو وردی چې د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره پیل کړي دي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د راپورونو پر اساس ناروې هغه افغان کډوال چې د پناه اخیستلو غوښتنه یې نه ده منل شوې له خپل هیواده باسي. په دې اړه مرزی احمدزی راپور لري.
له خطرناکو لارو څخه تیریدل، په اوبو کې ډوبېدل، لوړ مصارف او حتی لادرکه کیدل اروپا ته د آرام او ښه ژوند په هدف د غیر قانوني تګ خطرونه دي. افغان پناه غوښتونکي له دغو ټولو خطرونو سره سره ځانونه اروپا ته رسوي، خو د کوربه هیوادونو لخوا د پناه غوښتنې د وړاندیز د نه منلو په خاطر بیرته افغانستان ته رالیږل کیږي. د تازه راپورونو له مخې ناروې غواړي چې خپلې خاورې څخه یو شمېر افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته راولیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل چې ناروې باید د افغان پناه غوښتونکو پر ایستلو کې د مخکنیو تفاهم لیکونو له مخې اقدام وکړي.
راپورونه ښیي چې ټاکل شوي ناروې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې وړاندیزونه یې نه دي منل شوي یا پناه نه ده ورکړل شوې، افغانستان ته د مخکنیو تفاهم لیکونو له مخې د منلو وړ دي او د افغانستان دولت باید خپل مکلفیتونه د نړیوالو کنوانسیونونو او نړیوالو تړونونو لمخې تطبیق کړي.
راپورونه وایي چې ټاکل شوی ناروې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې وړاندیزونه یې نه دي منل شوي له خپل هیواد څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د ناروې هیواد په افغانستان کې خپل تبلیغاتي کمپاین د غیر قانوني کډوالۍ لپاره پیل کړی. له دې څخه وړاندې جرمني هم ورته کمپاین په افغانستان کې پیل کړی و سو افغانان له غیر قانوني مهاجرتونو څخه خلاص واخلي. په عین حال کې د ولسي جرګې د کډوالو او رسنیدونکو چارو کمیسیون له حکومت نه غواړي چې په اروپایي هیوادونو کې د پاتې پناه غوښتونکو افغان کډوالو د راشړلو څخه مخنیوی وکړي. د دغې کمیسیون یوې غړې پروین درانی وویل
د حکومت مشرانو نه دا خواهش ده چې د ناروې د اروپایي ملکو سره له ترکیې سره د ملکو سره وویني په هر څه زرتره په دې چې زمای ده په ډېرو مشکلاتو دوی افغانان تللي دي هلته چې دوی بېرته وطن ته جبر زور ستم راونه لیږي په دې چې په ډېرو مشکلاتو تللي په ډېرو ستونزو تللي دي.
له تېر یو کال راهیسې اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو غیر قانوني تګ زیات شوی. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې شاوخوا 1,500 افغان کډوال اروپا ته رسېدلي او زیاته برخه یې جرمني ته تللي دي.
ساعت 10:22 شوه. تاسیز مشخل آزادی رادیو اوری اوس په هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل د نن یو ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ولسي جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر د تورونو سپیناوي او له افغانستان سره د روسیې مرستو ته ځانګړي کړي دي. وساخ خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د تورونو سپیناوی ضروري دی. په سرمقاله کې راغلي چې حکومتي چارواکي باید د ظاهر قدیر د تورونو په اړه بې غوري ونه کړي او د موضوع ته ټاکل شوی پلاوی باید موضوع په جدیت سره وڅېړي. ورسپانې د یو شمېر مهمو تورونو د څېړلو په برخه کې د حکومت پر کمزوري پالیسۍ انتقاد کړی او ویلي دي چې د عبدالرب رسول سیاف او په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو د استازي عبدالرحیم ایوبي تورونه هم باید وڅېړل شي. په سرمقاله کې راغلي چې دغو دوه شخصیتونو یو ویلي چې د حکومت دننه د مخالفینو ملاتړي دي او بل ویلي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي له وزیرانو پیسې اخلي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په یو مطلب کې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر هغه خبر راخیستی چې ویلي دي د ده ادعاو ته د ولسمشر لخوا ټاکل شوی پلاوی غیر قانوني دی. په مطلب کې د ظاهر قدیر دا خبر هم راخیستل شوی چې ویلي دي د خپلو ادعاو لپاره ښه ثبوت لري او حتی مخکې له مخکې جمهوري ریاست ته هم سپارلی دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې له افغانستان سره د روسیې د وسلو مرسته باید حساسیت پارونکي نه شي. په سرمقاله کې راغلي چې روسیه د افغانستان د مشرانو جرګې له پلاوي سره د مرستو ژمنه کړې، خو د سرمقاله لیکونکي په باور روسیه دا رد کړې چې افغانستان ته خپل عسکر راولېږي. د سرمقاله لیکوال ویلي روسیه په داسې حال کې له افغانستان سره مستقیمه پوځي مرسته کوي چې له دې وړاندې یې ویلي و چې له افغانستان سره د پوځي مرستو لپاره باید له امریکا سره مشوره وشي. د ورځپاڼې په باور افغان حکومت باید د روسیې د مرستو په اړه خپلو لویدیځو متحدینو ته ډاډ ورکړي چې دا مرستې په یو روښانه چوکاټ کې کیږي. اسلام ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د امنیت خرابوالي په یو شمېر ولایتونو کې د بنسټیزو پروژو د عملي کېدو مخه نیولې ده. په مطلب کې په کابل کې د شپږو ولایتونو د والیانو پرونۍ غونډې ته اشاره شوې او پکې ویل شوي چې د والیانو خپلې اړوندې ستونزې او اړتیاوې د کابینې له غړو سره شریکې کړي تر څو په ګډه ورته د حل لارې چارې ولټوي.
ولسي جرګې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیشت په تېره بیا په چیر پروسه کې د پیسو د اختلاس په حق له د حج او اوقاف وزیر د ملکی هوایی چلند او آریانا هوایی شرکتونو رئیسان استجواب کړي وو. د جرګې غړي ویل کوم تړون چې سعودي ته د حاجانو د لیږد کمیټې لخوا شوی په شفاف ډول دعوه طلبۍ ته نه دی وړاندې شوی، سره له دې چې مسؤلانو دغه پوښتنې ځواب کړي خو د وکیلانو د دلایلو د وړاندې کېدو له امله غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
که څه هم ولسی جرګې د 1394 لمریز کال د حج پروسه بریالۍ وګڼله، خو د آریانا افغان هوایي شرکت لخوا یې له بهرنۍ هوایي شرکتونو سره د تړونونو د شفافیت په اړه یو لړ پوښتنې مطرح کړې. د ولسی جرګې غړو وویل کوم تړونونه چې له یوه نایجیریایي او مصري هوایي شرکتونو سره شوي، د حاجیانو د لیږد کمیټې پکې د داوطلبۍ معیارونه په پام کې نه دي نیولي. د ولسی جرګې غړو ویل داسې بهرني هوایي شرکتونه موجود و چې د یو ساعت پرواز په بدل کې $8,000 کرایه غوښتله، خو آریانا افغان هوایي شرکت دا تړونونه یو ساعت په $2,000 کړي دي. د ولسی جرګې دا غونډه چې مشري یې د جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر کوله وویل چې د وکیلانو دې پوښتنو ته باید د جرګې په راتلونکې غونډه کې د حاجیانو د لیږد د کمیټې مسؤول داود سلطانزوی ځواب ووایي.
در راس پروسه انتقال مشاور ارشد ریاست جمهوری
دلش در پروسه پراس که در جمهوری ریاست استر سلاکار داود سلطان زویده اغا دی ایوی غوندی تر او غشتل سی او لاغی وروسه با در ترنونو طول اسناد در ولسی جرگه لادرست سخه جمهوری ریاست تا واسطه او.
د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د حج د پروسې لپاره جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت د څو ارګانونو په ګډون یو کمیټه ګمارلې وه چې دغه پروسه ترسره کړي. سره له دې چې استجواب شو مسؤلینو یو لړ پوښتنې ځواب کړي، خو د ولسی جرګې د غړو قناعت حاصل نه کړ. د افغانستان د هوایي چلند رئیس حامد ظاهر وویل چې دا تړونونه د داوطلبۍ ته وړاندې شوي وو چې د آریانا افغان هوایي شرکت نرخونه پکې تر نورو ټیټ وو. د همدې له امله د موضوع په اړه د لوړو مقاماتو له حکم سره سم اجراءات شوي دي.
رئیس جمهور و مسئولین شرکت ها وظیفه سپرد تا به اثر وخترشان را.
جمهور رئیس د شرکتونو مسئولینو ته دنده وسپارله چې خپلې طرحې وړاندې کړي. د کورنی هوایي شرکتونو یو کنسرسیوم جوړ سو او نرخونو ته په کتو سره حکومت سوچي دا تړون دی له آریانا هوایي شرکت سره وستي.
تر اوسه داود سلطانزوی د دغو تړونونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وروسته به معلومه شي چې ښاغلی سلطانزوی د ولسی جرګې راتلونکې غونډې ته څه ځوابونه لري. دا لومړی ځل نه دی چې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد په پروسه کې ستونزې پیښیږي، بلکې په خاطر دې هم ورته شکایتونه شوي وو.
تاسې زموږ شخله آزادۍ راډیو اورئ. په ننګرهار کې یو شمېر مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي چې له ښاروالۍ سره مخکېني ټول قراردادونه دې لغوه شي. په دې اړه له جلال آباد د آزادۍ راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واورئ.
د ننګرهار یو شمېر مدني فعالانو د شمې په ورځ د جلال آباد ښاروال سره په لیدنه کې ترې غوښتنه وکړه چې پخواني له فساده ډک قراردادونه دې لغوه کړي. دوی تور پورې کړ چې د پخواني ښاروال په وخت کې زیاتره قراردادونه له داوطلبۍ پرته شوي او ښاروال ته یې ډاډ ورکړ چې په دې مبارزه کې ورسره ټول مدني فعالان ولاړ دي.
زړه قراردادونه کې چې غصب او غبن او فساد بوري لغوه کړه. ځوانان در سره دي والله بلا چې دغه ځوانان در سره مدني شونې در سره اسلامو کې اس باسب او غرد شي در
مخ کې لیکل د شخصي شخص کسان د ورشيو نه په بولې شوې ده نه شوه بولې شوړه لیکلي دي.
د جلال آباد ښاروال حمید الله افغان د نوو قراردادونو په اړه مدني فعالانو ته ډاډ ورکړ چې ټول به له فساد څخه پاک وي، خو د پخواني قراردادونو په اړه یې وویل چې هغو ته قانوني بڼه ورکړل شوي او دی د لغوه کولو صلاحیت نه لري.
قانوني مراحل د ټولو تیر شوي، دا به واضح سر و. تاسو پکې دومره شی نه شئ پیدا کولی، غیر خو هغه پروفیشنل هغه غل چې غلا کوي پکې شوي دي، ټول مراحل یې تیر شوي دي. نو که هغه موږ ماتول هم غواړو هغه د قانوني لارو نه کولی شو ماتو، یعنی داسې غیر قانوني دا فوق العاده صلاحیت نه لرم چې یو قرارداد چې شوی مراحل ته کړی او بس دا قرارداد زما خوښ نه شو دا مې مات کړل. هر شی هغه خپل قانوني مراحل لري، قانون باید په لاس کې زم نشم اخیستی او تاسو هم نشئ اخیستی د قانون په رڼا کې، قانون په چوکاټ کې. مثلا همدغه موضوع د سبا زم دلته مې دغه ولیدلو د قرارداد نه سرغړونه ما ته یو ښه بانه دی ستو ارزم قرارداد پس وکړم دا سرغړونه کړل.
بلخوا د ولایتي شورا وکیل زبیولا زمری بیا ټینګار کوي چې پخواني قراردادونو ته حسینو مرکل شوی، ولې په اصل کې ټول د پخوانیو چارواکو او مافیایي کړیو ترمنځ جوړجاړی شوی. د وای نه یوازې پخوانی قراردادونه لغوه شي، بلکې پکې ښکیل کسان دي د قانون منګولو ته وسپارل شي.
خو همدغسې یو تعداد مافیایي اشخاصو د مافیایي ډلو سره یې لاس یو کړی و، د دولت د ګټو نه سو استفاده، خپل جوبونه په غیر مشروع ډول باندې ډکول، د دولت عواید خپل جوب ته راړول، دا یو نیمې د قرارداد ورکړی نور مطلق دا د قانون نه خلاف دی. دا خلک باید ونیول شي او محکمه شي، او چا چې په کلاس درلوده هغوی دې باید هم محکمه شي.
دا لومړی ځل نه دی چې مدني فعالان او دولتي شورا وکیلان د جلال آباد ښاروالۍ د قراردادونو په اړه اندېښنې شریکوي. له دې وړاندې هم په وار وار په دې اړه غږ پورته شوی، خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اصلاحات نه دي راغلي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. ساعت برابر لس بجې او دېرش دقیقې دي. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو اوس د لنډو خبرونو نوبت دی چې مرزی احمدزی اوروي.
نامعلوم وسلوالو کسانو په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکوونکی په ډزو وژه. د کندهار د والی بیان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې د ملي امنیت هغه کارکوونکی عبدالنافع تیر ماښام د کندهار ښار په دویمه حوزه کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې وژل شو. د سرپل ولایت سانچارک ولسوالۍ ته پر غځېدلې لار د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په بغلان ولایت کې په نشو د اخته کسانو شمیر تر 500 اوښتی دی. د بغلان ولایت د معتادینو د دېرش بستري روغتون مسؤول ډاکټر ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو شمیر په زیاتېدو دی. د اروپایي اتحادیې او ترکیې مشران به نن له یو بل سره وویني. څو اروپایي اتحادیې ته د پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي موافقه نهایي کړې ټاکل شوې ده، چې د ترکیې صدراعظم محمد داود اوغلو د اروپایي اتحادیې له 28 مشرانو سره نن د کابل په وخت د ماښام په 9:30 په بروکسل کې سره وویني. ځینو چارواکو د فرانسوي خبري اژانس ویلي چې د عراق په شمال کې یو ډله ییز قبر موندل شوی چې د اسلامي دوله ډلې داعش لخوا د څه باندې 160 تنه وژل شوو کسانو د بدن پاتې شونې پکې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې په وړاندې د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو امر ورکړ. په هغو کې پر ځینو ترکي محصولاتو بندیز او هغو ترکي کارګرو ته د کاري قرارداد نه تمدیدول شامل دي چې په روسیه کې کارونه کوي.
تاسو زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ څپه 12:15 پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په همدغه څپه دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدې څپه د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه هم مه هیروي. د کونړ یو شمیر قومي مشرانو او دیني عالمانو په یو غونډه کې د شخصي ملیشو له جوړولو سره مخالفت وکړ، او دا کاری په هیواد کې د کورنی جنگ د پیل کېدو یو دسیسه وبلله. دوی وویل که څوک غواړي چې د خپل خاورې او خلکو دفاع وکړي، نو ځانونه دی په افغان ملي امنیتي ځواکونو کې منظم کړي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
غونډې ته قومي مشر طاووس خان وویل که له یوې خوا افغانان د بهرنیو دښمنانو شومو دسیسو او د هغوی لخوا پر افغانستان تپل شوي جګړې سره مخ دي، نو له بل لورې په داخل کې هم داسې ځان غوښتونکي شته چې د پردیو د پلانونو عملي کولو دپاره د شخصي ملیشو جوړولو او په هیواد کې د یو بل جنګ د پیل کولو په خاطر بډیرا وهلې دي.
بے مسولیت وسلہ والی ڈالی پہیوات کی منڈل نشو زکا چی امدغا وسلہ والی ڈالی او شخصی ملیشی ویچی کابلی پو کنڈوالو بدر که اوزمون پزرگون حیوات والی شہیدان که نزکا جو شخصی ملیشو دو جوڑی دو مخالفت کیو او دخپل توان پا اندازه مقابلی تا چمتوی.
حاجی ارملا خان ول د خپل سر ملیشو جوړول د هیواد د ویش پمانه دي، او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې افغانان د قوم سمت جبی او نور نمونه سره وویشي.
اغیار مونږ غواړي چې تقسیم تقسیم ممکن د دې ملت د تجیب پلانونه روان دي، په شمال او جنوبی تجزیه کول غواړي.
د ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار وویل په هیواد کې د شخصي ملیشو جوړول بهرنی پروژې دي او باید چې دولتي مخاوني سي.
خو هغه خوځښتونه چې نن په ځینې ولایتونو کې روان دي، دا د افغانستان د بربادۍ د فارې دي. دا پروژې د مرکز نه راخوريږي د سرازي، اول غږ مې دا دی په دولت باندې چې د دې پروژو مخه باید په مرکز کې ونیسي.
د غونډې په پای کې شپږ مادهیز پریکړه لیک د محمد اسرار غیرت لخوا ولوستل شو چې پکې د شخصي ملیشو جوړول غندل شوي وو او دا کار په هیواد کې د یو بل کورنی جنگ د پیل کېدو شومه دسیسه بلل شوي وه.
مونږ د خپلو زړارو افغان ځواکونو په سرښندنو ویاړو او ورڅخه د سر او مال په بیه ملاتړ کوو. دویم، په افغانستان کې د هر نوم او هر مقصد لپاره چې شخصي ملیشي جوړیږي موږ یې په کلکه مخالفت کوو او دا کار په هیواد کې د خپل منځي جګړو د پیل سبب ګڼو. که څوک غواړي چې د خپلو خلکو او خاورې څخه دفاع وکړي نو ځانونه دي د افغان ځواکونو په لیکو کې منظم کړي.
دوی له افغان دولت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سولې راوستلو دپاره رښتونې هڅې وکړي او همداراز یې په وسلوالو مخالفینو هم غږ وکړ چې له جنګ تیر او افغان دولت سره دې یو ځای شي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ایم اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
په 813 شمیره تاسو د ورځنیو چارو پیښو په اړه هم موږ ته خپل معلومات او نظرونه راستولی شئ چې موږ یې په بیلابیلو خپرونو کې خپرو. د آزادۍ رادیو د روانې خپرونې په دوام کې لومړی دوه پروګرامونه لرو، مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. خو تر دواړو مخکې د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
تاسو خپل نوم راته وای؟
عبدالشاه.
ډیر ښه کاروبار کوي.
دا چپلی کباب دی او چپس دی او د هوټل کاروبار دی.
څومره وخت کیږي چې دا کاروبار ته شروع کړی؟
تقریبا 12 کاله کیږي.
څنګه د ځکه چپلی کباب چانه د ځکه اول سر چراغ لید؟
پاکستان کې ما یو څوخ مسافر یو کړ، پاکستان کې تم شاګردی کړی اوس د کړم.
دا چی شنه په خی چپلی کباب څه لازم مواد څه دي؟
خو لازم مواد یو غوخه دا او پیاز دی او مصالحې دي.
نبي څنګه تورس کې څومره په خی مثلا څومره وخت مصرفي نور مواد یعنی سودانی ورس کی پخای
ورس کی او سل خوراک او زیانی سل خوراک
څنګه مشتریان مراجعین راضی خلک راضی دي درنه
وو ټول راضی دي راضی اول سر کی 50 خوراک او شکر دی یو نیم سل تر رسیدلی دي ټول خوشاله دي خوشی ورکو صاحب ستر شی ورکو داسې مثال لري دي سم شی نه ورکی غو غوخه صاحب استعمالو 240 روپیه غوخه کیلو اخلو او چپس هم داسې کالو صاحب یا شی غوړی صاحب تازه او تازه غوړی چوم
د چی شی غوخه ده چپلی کباب لکه غوخه پخی
سکی غوخه سپندر غوخه
بیا څنګه د خوراک څو ورکوي تاسو څومره د پاتې کیږي یعنی ورځنې عاید مو څومره د خده ګټه کوي
بس دومره کیږي چې گزارم کیږي کله یې کله نه د کاروبار دی ورځ زر ګټو یو ورځ نه ګټو یو ورځ 2000 ګټو دوه ورځې کار نه چې نه کو بس کاروبار د نو گزارم کیږي شکر د خوشاله پکې
څنګه د ژوند مو کور څو نفر اوسېږي گزارم څنګه د کور مو په دې کار چې کوي چلیږي پی
شکر د کور کې ډېر لس نفر اوسېږي گزارم کیږي بس مقصد خوشاله د خپل ژوندۍ باندې خپل مطلب لاس نه ورکو خپل کار کو خپل کاروبار کو دومره پیدا کو چې بیګا ته خروج چا مو ته ژوند شکر ده
او ته په دکان کې د نور شاګردان هم لري کته وازی
نستر سره یو شاګرد بلم لرم راسه
هغه څه کاروبار کوي
هغه بس د مشتری ته ډوډۍ موډۍ کې دیو د ظرفونه پاکي او د مواد تر تیاری بزی به غدو مختلف پخوم
او دا کار چې تی کوي کنه مثلا چپلی کباب پخای ور څنګه تی ګرمي امي څنګه د خو راضی تی کله خو ضرورت نه تنګيږي چې باید
وي نه تنګيږي اوس مخ فکر مخته کې ګرمي کې زمي کې تاثیر نه زمي تاثیر را باندې کې نه ګرمي
او تاسو چپلی کباب پخوي کنه همیشه د سر نږدې ولاړې بیا څنګه د کله چې د خوړو خو نه توريږي خوري تاسو هم یعنی د سبا چې بوی در باندې بدو لګي چې همیشه یې کنه
نه همیشه نه خورم خپلم خور خو په هفته کې دوه واره درې واره خور داسې همیشه نو خوړه لایزه کسي ابوی باندې موږ ماړې همیشه جوړو څلور ساتم دې سرکاري بیا په هفته کې دوه واره خور درې واره زیات نو خوړم
مخکخه خزي
احمد شیبریم هرکلی مکوم په خپرونه کې احمد زی ملایکه را سره ده. دی په ادبیاتو کې د کابل له پوهنتون څخه ماستری اخیستې ده. له دې به واورو چې څه هیلې لري، څه ستونزې لري، او یو افغانه چې کله لوړې زده کړې کوي څه مشکلات لري. کله چې مو په پوهنتون کې درس لوست، نو د یوې نجلۍ په توګه اصلي مشکل څه و؟
مثال دخل سلو سره چې اولایات دي او هغه د ټول لسم او دوه لسم په څیر لا هغه څه مطلب چې د خپل دې له لږ څه مقصد راځي نو کوم ازادي چې ما د لږ څه مثال چې یو نه دی نه لري دا د څه سره هم مخه نو زموږ د دې راځه نو په یو څه هغه څه ورون دي ما تاسو دا ورول نه دی
تاسو چې خپل خپلوان چې موکل اساس کور ته راتلل نو تاسو یو ډول زوریدي دغه زوریدل څو وخت ختم شول او کنه ترڅو چې مو په انتون لوست د زوریدلو دوام درلود
کومه چې هر نو شول د کله چې کورنۍ ته راوړی چې کله ټولنې ته راځي هغه نو مخې دې رسېږي چې بیا اصل چې د دې کړو چې دا څنګه مو په سیمه نه کېږي دا په سن یو اسلامان چې یو پرګون چې وایي چې نه بس دا نه وایي چې د دې سیمه نه
کله سمو ماستری واخیستل او د پانتون دوره مو هم بشپړه کړه تر هغه وروسته هم دغه عکس العملونه دوام لري او کنه اوس غلی شوې دي
نه نه یعنی چې وایم کوم او ان چې دوی ته ښه نه وي تر دې یو عکس العمل کې خو نه وځي
ځینې انسانان چې کله په ژوند کې له دغه مشکلاتو سره مخامخ شي او په تیر بیا چې ادبیات لوستي هغه ممکن دا هڅه وکړي چې لیکلو ته مخه کړي تاسو څنګه
بعض مسائل باندې درکول او بعض مسائل باندې تر څو چې خو ما په دې نه چې هغه څه چې کوم څه باندې لا او دا مثلا د نن دی سر کې بیان کړم یا په سیټ کې بیان کړم چې ولنن دې مثلا په شکل بیان کړم خو نو څنګه دا خو ما پورې نه مرګي یعنی ما نه څه نه دي پوښتنه ما څه مشوره نه ده اخیستې څه مشوره وکړه نو تاسو څه لور او مثلا په پوری ځل کې تاسو
احمد سیف ملایکه مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه ترسره واخیسته
شیبوکی
جوړون کی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. تاسو به د لاندې نوم حتمی اوریدلی وي. لاندې کول د افغاني ټولنې یو له هغو انانو څخه دی چې په افغاني ټولنه کې ډیر اوږد تاریخ لري. د ژمي په سر کې د ټولو یخو سیمو اوسیدونکي هڅه کوي چې پسه حلال او لاندې وکړي. آیا کله مو د لاندې غوښه خوړلې؟ او که چیرې مو نه وي خوړلې، نو حتمی به مو زړه کیږي چې د لاندې غوښه وخورو. موږ نننی ژوند په شیبو کې خپرونه لاندې ته ځانګړې کړې. راځئ فرشتې مرسل ته غوږ شو.
قدرمنه دوستانو، د ژمي موسم پر راتګ سره د دغه موسم په پیل کې د یخو سیمو اوسیدونکي پسونه حلالوي او د همدغه پسه غوښه وچوي. کله چې غوښه وچه شي، بیا یې په ژمي کې پخوي چې دغې چارې ته لاندی وایي. لاندی په افغاني ټولنه کې سلګونه کاله سابقه لري چې د همدغې سابقې له مخې موږ د افغاني ټولنې د اصیلو انانو په دایره کې داخلوو. د لوګر اوسیدونکی نعمت الله وایي چې د دوی په سیمه کې ګڼ شمېر خلک د ژمي موسم په پیل کې لاندی کوي. دی وایي چې دوی هم هر کال لاندی د یوه نه قضا کیدونکي دود په توګه کوي.
د عموما د منی په اخیری شپو ورځو کې، یعنی چې زمین نه رارسېدلې زمین مخکې، په دغه وخت کې خلک لاندې کوي او ساري معمولا دوی ځان لپاره وری ساتلی، یعنی کال مخکې له کال د اعلانې تیاری شروع کړی، یعنی دا پسې ساتلی. بس دا د منی موسم چې راسې د وخت حلالوي، اول یې په بیاتي باندې وسکولي، کله چې وسکو نو بیا یې حلالوي. کله چې حلال کې نو بیا دوی راوړي په تناره باندې، علي تناره باندې داسې لټ پلټ واړی، داسې کوي پوخ کې، یعنی دا پخې دا سر کټ کړی ترینا، او دا پسه په نار باندې خواړې وخې والی هغې نه وروسته راواخلي لمر ته یې واچوي. لمر ته چې کله کېږي دا پاک سره ومینځي، مینځل نه وروسته بیا لمر ته کېږي. لمر چې کله وچ کړي نو بیا دا سهار لخوا چې دا یخم یې که نه، او دا مچان مچی دا شیان هم نه وي، سهار لخوا چې کله راواخلي نو بیا یې کتره کتره کړي ټول. دا لمې دا لمبه هغې سلامت ته ځان ته پرې کړي، دا نور بیا تبرګي باندې یا مثلا په چاړو باندې کترا کترا کی.
د نوموړي په خبره چې اکثره وخت لوی کورونه څو پسونه حلالوي او د لاندې له پسه څخه څرمن نه باسي، یوازې ویښتې په اور سوځي.
له هغې نه وروسته بیا دا هرې کترې کې یو سری پرېږدي، داسې یو چاړې باندې یو هغه کې پکې وکړي. له دغې نه وروسته کله چې سری پکې وکړل، بیا د هر کترې باندې ځان ځانته مالګه اچي، د دې لپاره چې دا مثلا د هغه ورته رانسي که نه. بیا چې کله مالګه پرې واچوي نو معمولا زموږ په سیمو کې چې ده داسې یو اوږده لکړه راواخلي، ورته اوږده لکړه بیا ټول هغه په دې کې واچوي. معمولا اوس وخت چې د موسم یخ ده، په ګودرو کې یخو کوټو ګودرو کې میخونه ورته ویلي، د هره کتره راخلي په هغه میخ کې راځړی، او کله چې مثلا موسم نه ګرم یې که نه، یا پسه داسې مړ شوی هلته، نو بیا هغه ورته اخلي لکړه راواخلي، لکړه کې د غوښه وپي، او هغه بیا داسې تناب باندې مثلا سیر یو جالې چې ورکړي تناب ته هغه کې وچه کړي. ځکه هلته خو یخ نه وي که نه، هلته خو هغه کې خرابېږي، نو په دې خاطر باندې لمر ته وچي له هغې نه ورځې شپې مثلا ناوړي یخ ته یخ ځي کېږي.
د شکردرې اوسیدونکي نسرین بیا وایي چې پخوا یې کورنۍ ډېر مال درلوده او دوی له ډېر پخوا راهیسې لاندی کوه چې لا هم دغه دود پالي.
بیا به یو شپږ اوه دانې پسونه به ملایده دغه به وساتل، هغه به بیا نازولي نازولي ساتل چې دا هغه شي چې لاندې کوو. بیا به هغه چې دغه منی شه مثلا عقرب میاشت وه، دا به یې لال کړل، دا به یې درست پخې ورته ټوټه ټوټه کړې. بیا به یې نوم شو نو چې فلاني لاندی کړی دی. بیا به یې لورګانې راغلې او مسیانو، دا یو میله به هم جوړه کړه چې لاندی هم کړی و، جیجخ دی و جیګر دی و پښتورګي دی و تناره کې به خل کېږي. بیا به دا خاصه شپه به وه، دا مېلمانه به درس راغلل، بیا دا غوښه زما نکاح خدای دی بخیر. بیا باغه دا غوښه به همدسته کېښوده، تا به درسته داسې پاز وخله ټوټه ټوټه به یې کړه، په دا غوښه داسې مایچه مایچه یې که نه، تا به یې ورق ورق داسې بیله کړه، او مالګه به پرې وخله، او همداسې به په یو کاسو کې به م واچوله واچوله. بعد هغه بیا لوی لوی برنډې هم وي، سرونه یې پټ، بیا به همدلته بنده کړه، بیا په سر باندې به مې په جالۍ واچوله چې په دې باندې خاوره، اگر چې وطن کې خو خاوره او هغه نشته، درست بالاخانې وي، بیا به هم جالۍ مالی شی پرې واچوله، چې مچ پیکې نه ني، پشه چای پیکې نه ني.
د نوموړي په خبره چې پخوا به دوی لاندی کاوه، غوښه به ډېره پاکه وه، خو اوس په کابل کې هوا ککړه شوې، او کله چې لاندی وکړي نو اکثره وخت یې خوړلو ته زړه نه کېږي.
اوس چې خلک وچوي، اوس نو دغه خاورې مکروب مچان پیکینی، او بیا هغه بچي کوي، هغه نه یو تکه مکروب دی، یو تکه مرض دی. دغه اوس ویني دغه درس په دردو باندې هغه دي، هغه وخت ولاکه چا ریماتیزم پیژندل، چا شکر پیژندل، چا د وینې چربي پیژندل، کینی هماغه قوي غوړونه هماغه غوښې خوړلې. اوس ځکه چې توانې نشته، هډوکي پوګه دي، دغه ما په خوانی سابقه اډو کې و چې کلک لک توار در ده اوس خو پلاستیکی دي یو بار مصرف دي
اوریدونکو موږ له 45 کلنې جمیلې سره مرکه کړې. نوموړی اوس د اقتصادي ستونزو له امله لندې نه کوي، خو هغه خپله تیره کیسه کوي.
پسونه مرالولو، خوسکی مرالولو، بیا مې ټول ته شپې ډوډۍ کړه، دغه جیګارو د غوښه چه مې ته پخول، خپل شپې ګو په میلم راوسته
او پاتې غوښه مې څکوله.
پاتې غوښه مې وچوله، بیا مالګه په وچوله، بیا اخته کړه، نن بیا مالګه په وچوله، سبا بیا په ډونګه کو بنده کړه، بیا المې ته وچوله، جالبې پکې بنده کړه چې دغه منګاس شان بې ته ویر نشي. پاکه ته پابی وچا
به مزه څنګه و؟
مزه خی خا مزه باندې بس مزه رو بتوش.
اوس وخت لاندې کې تر خمه کې
اوس لاندې چې ته کوم لاندې خونه کو خو بیا د قربانه وخت چې پات شي بیا اندار کم ته تیکا تیکا کوو بیا مال کو پچو بیا کوړی کوی وس به وچیږي.
اوس ولې لاندې نه کوي؟
خو نو اوس خو نو پیسې لرو نه غش په گذرونه مولان د کړای شو او په غی کې ز شپې گذر په کې را ور کوم.
په خو وختو کې مثلا ادي پلار په کور کې چې وکنه څو پسونه یې را لول
پلار په کور کې چې وان درې پسونه بیا را لول څلور پسونه بیا را لول ځول سنه پاره وو پلار او مور موږ لاس نه پاره مخ یاندې ورونه وو الال اول بچه بیان بی مرد کرد دروازه شوام بیا یو چو کلم لانده وکرو
سم رو وقت که بیا وچه دلا؟
نه سم روزه که یوالس دوالس روزه که وچه خلاقه که ده
بیام ار ملمت پخوله که یواز زینو تا؟
نه ار ملمت بخواه چه خپل دوست مرتول عزیز مرتول ار ملمون بچه راتلو بیا بی لانده پله و تا پخوله چه چه بوری چه لرالی و تا پخوله بی چه نه لرالی شروع بی و تکره شلغم بیر که چه ولی
نو څومره خو مثلا چې لاندې به په کور کې مثلا زمای به واوري وکنه چې بیرونه سوځلای څه سهولت و
ډیر خسرات لرګي لر وخت به خوسه په خپل وخت وړه به کړو دوا خوروار درې خوروار په کنځي کې به وچول ورېږي به وخت سي لاندې به وکړو هر څه مصرف به وخت آرام اسوده زندگی و اوس خو چې څومره وخت یې نو زندگی نشته اوس هیڅ لاندې مزانه کې هیڅ وخت مزانه کې
اگه وقتی والی مزه کوله
خو اگه وقتی آرامی و وخی خواره اگه خوره بوز کاغازونه خوره اگه خوره چه بخوری مالونه خبال وطن که بساطله
پس خبالم بسلان دیده کم وقت ساطله ایوه؟
ها
سرقم مثلا
و هم ساطله اگه وربشم ببرکواله دوده هم ببرکواله وخم بسایی و تا چواله مالگی بپوغه که بطایخه و خیره که چوا درگه وی ساتی چه خر رگشی اشتیا پیدا که بسخم بساطله شی
د غزنی اوسیدونکو ملالۍ بیا وایي هغه کسان چې سپینه غوښه خوړلی شي نو د لاندې لپاره چاغ پسالالوي او چې د سپینې غوښې شوق ونه لري نو ډنګر پسالالوي. دا چې د لاندې له غوښې کوم ډول خواړه جوړیږي له ملالۍ به یې واورو.
دا چې کلي کې چې زیاتره پخیږي یعنی هغلته شوروا ځینې پخی شوروا پخی او کله کله بیا مثال په وریجو کې چې لاندې پله ورته وایي وریجو سره ګډوي او غوښې ته غوښه اوبو کې جوشوي بیا په هغه اوبو کې بیا وریجې ورسره اچوي بیا دموي هغه ته ډېر خلک شوق کوي. یعنی
د ملالۍ په خبره چې د دوی په سیمه کې خلک ځکه لاندې کوي چې په ژمي کې د واورې له امله لارې تړلې وي نو که چیرې مېلمه یې کور ته راشي په هر وخت کې غوښه پیدا کیږي. عبدالشکور او حاجی زبیر خاکسار هغه کسان دي چې د لاندې غوښې خوښه ده مګر د کورنۍ نور غړي نه خوري نو همدا لامل دی چې لاندې نه کوي.
ما خو لاندې غوښه ډېره خوښېږي خو کور کې مې څوک سره خوشحاله نه دي کنه زه له خپل هر کال لاندې کوم او کور کې دا وچه غوښه دا وسني دا وچه غوښه نه خوري نه پوهېږي دا څه تاثیر ده هېڅ معلوم نه شي تازه ته خوشحاله وي دا وچه نه خوري او زه له خپله وچه غوښه سره ډېره مینه لرم.
دا غدرې درې نیم کال چې ما خپل مرسته خوده پامانی کړې ده یوازنه لامل زما دا چې په کور کې ما به خوړل مشر کړې و مې ا ما نور د کورنۍ غړو به لبد مرغه نه به خوړل اته ځان به د سپاریز غن هغه به ځان د پاره په کور کې ساده خوړل لکه اګي رومیان یا چپس یا مېنی ورجې به صاف کړی یا به لوبیا خوړل سره یا به د بازار د یوسف غوختل هغه به خوړل.
د میدان وردګ اوسیدونکو اسینه وایي چې اکثر وخت د نور سیمو میلمانه چې د دوی کار راځي د لاندې د غوښې غوښتنه کوي خو د نوموړې په خپله نه خوښېږي ځکه د لاندې له غوښې بد خاطره لري.
اکثرا لاندې غواړي ځکه لاندې شیروا خو څوک نه خوښوي خو وریژې کې خوښوي زما په خپله هېڅ غوښه ښه نه شي خو بې لاندې بالکل نه د لاندې غوښې خو یو بوی ډېر تیز وي یعنی هېڅ په کوټه کې خو طاقت بالکل نه کېږي خو ضرر خامخا لري ځکه دا اصلي شی بدلوي په غیر طبیعي شي ما یو ځل خوړلې خو ما یو ځلې مریضه کړې وم.
زاهد وحیدی بیا وایي که چیرې د لاندې غوښه په پاک ځای کې وچه شي نو ښه ده، مګر په یو شمېر کورنیو کې چې وچېږي ګڼې ناروغۍ رامنځته کوي.
مریضي زیاتې دي، زموږ اطرافو کې بیخي زیاتې دي مریضانې. خپله زما یو فشک ساتلی و، تمامه شپه به په دې غوښو چکر وهه، سبا به م را پرېکړه پخه به مونږ ټول به ګلوندار دي. نو مونږ څه پوهېدو چې فشک کومه غوښه باندې وګرېد، په کومه غوښه امتیاز یې وکړې، څوک نه به پوهېدلی. په وطن کې خو فشکان هر کور کې پنځه شپږ فشکان خلک لري. کامیابي یې په دغه کې ده چې په امن یوه کوټه کې او شای وچ کړه مذهب
په کابل کې د نزوانا روغتون رئیس عتیق علیمی بیا وایي چې د غوښې وچول او بیا خوړل ساعت د ګټې په خاطر تاوان رسولی شي، خو که څوک یې وچوي نو باید چاپېریال پاک وي، چې په اوس وخت کې دا چاره ناشونې ده.
کلو کې په بانډو کې ژوند کوي، له ښار نه لرې دي، نو په کار ده چې په صحیح ډول یې وچکي. د مثال په ډول که دوی غواړي چې حفظالصحه مراعت شوي وي، میکروبونه یو عضوي جسم ته ضرورت لري. غوښه ده که هر یو عضوي شی دی، په هغه کې چې کله میکروب داخل شي، چې په ګرد و غبار کې وي، چې په محیط کې وي، مثلا په یو ځای کې چمن دی، هلته د حیواناتو فضله مواد هم موجود، په دې کې شک نشته دی چې هلته مختلف میکروبونه دي. که هغه مثلا د کدو دانې میکروب دی، که هغه اسکاریس چینجي دي، که هغه مختلف میکروبونه دي، کېدای شي لمدسخې
د نوموړي په خبره چې وچه غوښه خپل ویټامینونه هم له لاسه ورکوي او په بعضې وختونو کې وژونکې او سرطاني ناروغۍ هم رامنځته کولی شي.
درنو اوریدونکو، دا ژوند په شیبو کې خپرونه په همدې ځای پای ته رسي. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.
چونکرم زغم خوار خوستم نمجنون کرم زغم خوار خوستم نمجنون کرم زغم خوار خوستم نمجنون کرم اس مدل لاس پتن لگی اس مدل لاس پتن لگی اس ہے جانا پتن لگی اس ہے جانا پتن لگی